شپین هبجه شوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په یو شمیر سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولی دي اندېښنه ښودلې ده. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په تېره جولای میاشت کې له سلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمنی د مالیه وزیر وایي چې هیواد له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ دی. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دی به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصې خبرې وکړي چې جرمنی له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولی شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمنی له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 24 میلیارد ډالره مرسته کړي. په عین حال کې متحدو ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. په دې مرسته کې د هوایي مدافع د پاتریوت دولت توغندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یوه ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارورکو ماینونو د موندلو لپاره استولی دي. دا وروسته له دې چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستینشتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودېده. د چاودنې ځاني زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په نتیجه کې کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کېږي. لویدیځو هیوادونو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وتو وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. او د هیواد ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیارۍ لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلی دي چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همداراز ویل کیږي د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په درشل کې د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې فعالانو اعتراضیه مظاهره وکړه.
شامدی روز تعداد از افرون مخم په برلین که یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټه په مناسبت را ټول شول. دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
په خوست کې د نننۍ چاودنې په اړه به هم جزئیات درکړو.
دا معلومه نه ده چې چاودنه د څه قسم ته ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
د هیواد پر رسنیو او خبریالانو له نویو محدودیتونو وروسته د بشري حقونو مدافعانو له اندېښنو به خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به په تیرو دوو کلونو کې د موسیقۍ وضعیت ته کتنه وکړو.
سندره نه مړه کېږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع له شنونکو سره په خبرو کې څېړو.
تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. عقاب پیکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې د پوره کېدو په مناسبت د اعتراضونو په دوام نن په کابل کې یو شمېر ښځو په پوښلې فضا کې د اعتراضیه غونډو په کولو سره د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر اقداماتو نیوکه وکړه. دوی د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې هم نیوکې وکړې. د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني برلین او د کاناډا تورنټو ښارونه هم په دې مناسبت د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د اعتراضیه غونډو ډګر و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د انتقادي مکتب غړو د دوشنبه په ورځ طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په مناسبت په پوښلې فضا کې اعتراضیه غونډه وکړه. دغو ښځو په خپله اعتراضیه غونډه کې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل چې طالبانو ښځې د کورونو په څلورو دیوالونو کې زنداني کړي دي. له دغو ښځو څخه یوې نسرین فرامرز ازادي راډیو ته وویل.
بعد از سپری شدن دو سال از
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه دوه کاله تیریږي. دوی افغانستان ښځې په بشپړه توګه د کور په څلور دیوالونو کې بندیان کړي دي. موږ د نړۍ د هغو تګلارو پر ضد اعتراض لرو کومو چې تر نن پورې د طالبانو حکومت په واک کې ساتلی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د خودجوشه ښځو غورځنګ په نوم د ښځو یو بل خوځښت هم د دوشنبه په ورځ د اګست پر 15 د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې په مناسبت اعتراضیه غونډه وکړه. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونې ته اشاره شوې ده. په غونډه کې ګډون کوونکي او د دغه حرکت غړي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل.
اعلامیه زنان همون
په دې اعلامیه کې موږ د بشري حقونو هغه لوی راپورونه چې د نړۍ د بشري حقونو بنسټونو په ګوته کړي دي موږ هم په ګوته کړي. موږ د نړۍ په خپلو ټکو غږیږو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دوه کلنۍ سره سم په دغه هېواد کې دننه او بهر د دوی د کړنو پر ضد اعتراضیه غونډې پراخې شوې دي. د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني په برلین او د کاناډا په تورنټو ښار کې هم اعتراضونه وشول. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالې او د کاناډا په تورنټو ښار کې د اعتراض یوې تنظیمونکې زرقا یفتلي ازادي راډیو ته وویل.
نن له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. په ځانګړي توګه زموږ د هیواد له 50% څخه زیات نفوس چې ښځې دي نن ورځ له خپلو ټولو لومړنیو او اساسي حقوقو څخه محرومې دي. دوی د کار کولو، زده کړې او د ټولنې په سیاسي برخې کې د ګډون حق نه لري.
د کاناډا د تورنټو په ښار کې له ښځو سره په لاریون کې نارینه و هم برخه اخیستې وه چې په پریکړه لیک کې د دوهې د تړون په لغوه کولو او د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو ټینګار وشو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. د جرمني په برلین ښار کې د افغان ښځو د لاریون یوې ګډونوالې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل.
شامدی روز تعداد از افغانهای
پرون مخم په برلین که یو شمېر افغانان د اګست 15 نیټې په مناسبت را ټول شول او مظاهره یې وکړه. دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ. د
لنړۍ او د اروپا له خلکو یې وغوښتل چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. طالبان دې په رسمیت نه پېژني او د طالبانو سره دې په هیڅ ډول تعامل نه کوي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په مناسبت د افغانانو لخوا اعتراض یا غونډې دوام لري. د دغو غونډو په اعلامیو کې د طالبانو لخوا د کار، زده کړو، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو په برخه کې پر ښځو د بندیزونو او له ټولو حقونو څخه د دوی د بې برخه کولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل شوي چې له طالبانو سره مرسته او همکاري بس کړي او پر ځای د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. اعتراض کوونکي ښځې داسې مهال نړیواله ټولنه له طالبانو سره په همکارۍ تورنوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان میرمنو د ملاتړ او پر ښځو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو لپاره غونډې کړي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن غرمه په خوست کې و 14 وشو چې څو وزیرستاني کډوال او د خوست خاریانو ته مرګ ژوبله پکې وخته. خو پاکستانی رسنیو دا یو هوایی برید بللی چې د دوی په وینا د پاکستانی طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر تله وسلوال پکې پنهښ شوې دي. په دې اړه جزئیات همایون هیوات اوروي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست خار په مرکز کې و 14 شوه چې ځین وزیرستاني کډوالو او د خوست خاریانو ته پکې تلفات اوختی دي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوی او تنه ټپیان دي، خو وایي له دې پیښه د ترنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن د غرمې په 11 بجو د خوست خار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوه ده چې دا معلومه نه ده چې 14 دي. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
خو هغه لیست چې د خوست ولایتي روغتون ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره شریک کړی پکې ویل شوي چې د نننۍ پیښې له سیمې اته ټپیان او د 5 وژل شویو جسدونه د روغتون ته وروړل شوي چې د 3 جسدونو هویت تر اوسه معلوم نه دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې که نه څه ونه ویل. خو پاکستاني رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې په دې هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسانی په نښه شوي، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلي دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی که نه. په پاکستان کې د نامنیو لړېدو وروسته بیلابیلو پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخه ونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي خپله به اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دا ادعا رد کړې وي او ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ هیواد د ناکامۍ مسؤل نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونو د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې درې تنه خبریالان پرون په کندهار کې او 15 نور خبریالان تېره اونۍ په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو.
په افغانستان کې د خبریالانو له پرله پسې نیونو وروسته د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې په وروستیو کې د افغان خبریالانو د نیول کېدو له خبرونو وروسته هغه په افغانستان کې د رسنیو د پراخ اغېزمنېدو په اړه چې له محدودیتونو سره مخامخ دي اندیښمن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د دوشنبه په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د تولونی اوس خبریال عطا الله عمر، د افغان الایف خبریال وحیدالرحمن افغان مل او د رسنیو فعال شمس الله عمری د یکشنبه په ورځ په کندهار کې نیول شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نورو رسنیو ته ویلي چې دغه درې خبریالان د خبریالۍ نه بلکې د ځینو نورو تورونو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د خبریالانو پرله پسې نیول د اندېښنې وړ بللي او دا یې د بیان د ازادۍ خاموشه کول بللي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د خبریالانو د نیولو ترڅنګ پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي او یوازې په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې درې سیمه ییزې رسنۍ تړلې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
د دې ډول تاوتریخوالو او نیول کېدو دوام په حقیقت کې د افغان رسنیو د ټولنې لپاره یوه لویه ننګونه کېدای شي. که دا ډول پېښې دوام وکړي د بیان د ازادۍ غږ به خاموش شي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون هم د وی اعلامیې په خپرولو سره د دغو خبریالانو نیول غندلی او لیکلي دي چې طالبانو له خبریالانو او رسنیو سره له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. دغه فدراسیون زیاته کړې چې دولس خبریالان او د راډیو یو مدیر اوس د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې د خبریالانو له حقونو او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 368 پېښې ثبت شوي چې د رسنیو د کارکوونکو وژل، ګواښل، نیول او تاوتریخوالی پکې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او حقوقي کمیټې مشرې سومیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 360 مابعد
خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې له 368 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي چې پکې نیول، ټپي کېدل او وژل کېدل او یا هم د خبریالانو په نښه کول شامل دي چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د اطلاعاتو په برخه کې د طالبانو لخوا صادر شوي فرمانونه هم د اندېښنې وړ دي.
له دې جملې څخه درې د وژل کېدو، درویش د خبریالانو د ټپي کېدو او 168 د موقتي نیولو او حبس د قیزیو راپور ورکړل شوی چې دا مهال د 390 نیول شوو خبریالانو ترڅنګ 9 نور خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرانه په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. چارواکو پر دوی تور لګولی چې د درملو په قاچاق او احتکار کې لاس درلود.
بهایی فعالانو د ازادۍ اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهایي اتباعو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایي کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1900 تر 1890 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی پخوا د نظام پر ضد جاسوسۍ او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلي وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو اتباعو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیر یو لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک احضار او بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمنه اوریدونکو شیبه وروسته ازادي رادیو تستاسو استولی غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره زیاته هڅه وکړه چې موسیقي غلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي نه ورسره مني. وایي چې موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وایي افغانستان کې دا مهال د سندرغاړي پر ستوني لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ذکر سره وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها مونږ سندره مړه نه ده. سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډیر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس په دوامونه کې سدل ته پروت دی. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاتې او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو سپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګي به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتے دنیا جنت یاد گئے کد سرو گل نوہار کھلے وے لندن تھا بندے ندر کم خار د پارس ننگ رہار کھلے وے کابل پتے دنیا
د وطن ستاین تا د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، ارشا ته خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زوان سه خدای نو کسی او صلح آرامی راوړي په دې وطن کې چې دغه تبعید نه شي، دغه بدبختی نو ضرور صلح دا اول څه صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان شي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
دی موسیقی قضیه یا اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ دی برخه کې اجماع نشته. د یو سخت او اختلافي نظریه پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبانو سیاستونه دو ستونزه لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د طبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیا ول، هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو داسې خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خوده خدای اله دا ومده غمرستي سینې دا بيخي احتياج او متاج د سترګې په لار دي هم د غمرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروي ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغلی د سرویس، هغه هم سروي کړي د لمبرونه خلکو نه اخیستي دي. اویس درکه نه لګیږي. هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي، ضروره ته غږیږي د مونږ ورسوه او موږ دغنه لاله سکیږي نور موخ نه نسمو په دې هله سدا پیغام نه شرسي.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت کجې کې د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته ده افغان بیسیم نیت مول ډېر ګران دی، دا باید یو څه ترې ښکته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي رادیو د کارکوونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن ولاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. وخت